د سهار و بجې دی. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان دریمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن به زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کړم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او ایران حکومتونو په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې به د نړۍ د نیمه انسانانو واکسین 2.5 کاله وخت ونیسي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. اروپایي ټولنې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د 15 کارکوونکو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړې. هند د یو افغان سیک برمته نیول کېدل په سختو ټکو غندلی دي. او امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه خپل دوه ورځني مذاکرات پرون په ویانا کې پیل کړل. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د 15 څارنوالانو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده. دا وروسته له هغه چې پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د خپلو 15 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. د معلوماتو له مخې د دې څارنوالانو پر موټر د کابل په دې سابس کې وسله واله حمله وشوه. اروپایي ټولنې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل وژل شوي 15 څارنوالان د بګرام زندان ته روان و چې د طالب بندیانو د راخوشي کېدو بهیر تنظیم کړي. لوی څارنوالۍ د دوشنبه په ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي چې دا ډول پیښې به د عدالت د ټینګښت او د قانون د حاکمیت په وړاندې د دوی هوډ اغېزمن نه کړي. د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټر د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. هند د یو افغان سیک ندان سنگ برمته کېدل په کلکو ټکو غندلی دي. ندان سنگ په افغانستان کې د سکانو او هندوانو مشر او د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل دی چې د چارواکو په وینا له پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ولسوالۍ ته تللی و. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان انوراګ سریواستاو د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دوی د ترورستانو لخوا د ښاغلي ندنسنګ برمته نیول کېدل په سختو ټکو غندي. هغه ویلي چې هند له افغان حکومت سره په تماس کې دی چې په دې هیواد کې د سکانو او هندو اقلیتونو خوندیتوب، امنیت او ښېګڼه تضمین شي. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي و دغه افغان سیک څلور ورځې مخکې د ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګښ له سیمې څخه وتښتول شو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر د پرانیستل کېدو اقدام د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ پروت د غلام خان بندر د دوشنبه په ورځ پرانیستل شو. د خوست والی محمد حلیم فدایی د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې یو مهم اقدام وي.
ځکه چې د افغانستان عواید مرکزی دي، نو غلام خان بندر د نورو بندرونو بشپړونکی او د سوداګرو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لار ده.
غلام خان لار تر تورخم او سپین بولدک وروسته د تجارتي مالونو د وړو راوړو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دریم رسمي بندر اعلان شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه خپل دوه ورځني مذاکرات پرون په ویانا کې پیل کړل. د وسلو د کنټرول په چارو کې امریکایي جګپوړي مذاکره کوونکي مارشال بلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف په دغو مذاکراتو کې هڅه کوي چې د نیو سټارت په نوم د موافقې پر ځای یوې بل توافق ته سره ورسیږي. دا موافقه راتلونکی کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. روسیا غواړي د پخوانۍ موافقې په تمدید سره د دواړو هیوادونو اټومي سروکې وړونکې وسلې تر 1550 سروکو پورې محدود پاتې شي، خو امریکا غواړي د هر ډول توافق په صورت کې چین هم د دې موافقې یوه برخه وي. چین د امریکا او روسیې په مذاکراتو کې له ګډون څخه ډډه کړې ده. تروسه د امریکا او روسیه ترمنځ د جګپړو مذاکره کوونکو د لومړی ورځې د خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. د ایرانی خوراکي موادو لومړنۍ محموله وینزویلا ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې په دې خوراکي موادو او د لومړنیو اړتیا وړ په توکو بار بیړۍ د دوشنبې په ورځ د کاراکاس ساحل ته ورسېده. په وینزویلا کې د ایران سفارت وایي د ایراني موادو لومړۍ محموله د دغه جنوبي امریکا د جنوبي هیواد د دې هیواد بازارونو ته رسیدلی دي. د بهرنیو اثارو کمښت په وینزویلا کې اقتصادي بحران زیات کړی دی او د خوړو، درملو او اړتیا وړ شیانو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د بندیزونو له کبله دا ستونزې زیاتې شوي دي. ایران تیره میاشت 1.5 میلیون بیراله تیل له وینزویلا سره مرسته وکړه چې په دې هیواد کې د تیلو ستونزه کمه شي. امریکا او لویدیځو هیوادونو د وینزویلا پر سر خوان ګوایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی ملاتړ کوي او غواړي نیکولاس مادورو له واکه لرې شي، خو مادورو د روسیې، چین، ایران، ترکیې او کیوبا لخوا یې ملاتړ کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کې وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او ایران حکومتونو په ایران کې د میشتو افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلی دي. دا توافق وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې به د نړۍ د نیمای انسانانو واکسین 2.5 کاله وخت ونیسي. په دې خبرونه کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه د اونیز پروګرام یوه بله برخه به هم درته وړاندې کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع، افغانستان او ایران. په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د توافق په اساس په ایران کې د افغانانو لپاره د اقامت، د کارت تمدید، د هویت ثبت او د تذکرو توزیع او د پاسپورت د صدور لړۍ پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست محمد حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی له ایراني چارواکو سره همدراز د افغانانو اړوند وروستیو خونړیو پیښو په اړه د تحقیقاتو، د پولې په دواړو خواوو کې د خلکو پر غیر قانوني راتګ، د افغانستان د سولې له پروسې د تهران د ملاتړ او فرهنګي او همدراز د معارف په برخو کې پر یو لړ مسایلو توافق وکړ. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
په ایران کې د سلګونو زره افغان کډوالو لپاره شای زیری وي چې دوی قانوني سند ترلاسه کولای سي. دا ټکی د افغانستان او ایران په ګډه اعلامیه کې وروسته له هغه خپور شوی چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال خبره شوې ده. د دې اعلامیه پر اساس دواړو لوریو توافق کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دواړخیز توافق لیک لاسلیک سره په ایران کې د افغانانو حضور قانوني سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په لیږل پیغام کې دې خبرې ته اشاره کړې ده.
هوکړه وکړه چې په ایران کې افغان کارګرانو د قانوني ګمارلو د تنظیم لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان وګړو شتون د قانوني کولو چارې، د استوګنې د کارتونو تمدید، د هویت د تثبیت او د تابعیت د تذکرې او پاسپورت توزیع په ګډون کارونه پیل کړي.
ایران په تیرو څلورو لسیزو کې میلیونونه افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې تر 2.5 میلیونو افغانان اوسي. د ایران د کار او ټولنیزې پرمختیا وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 لک افغانان په غیر قانوني توګه اوسي. ایرانی چارواکو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سرپرسته غوښتي چې د دې هیواد اتباع وپیژني، هویت یې تثبیت کړي چې په نتیجه کې هغوی له ښو شرایطو ګټه پورته کړای سي. په ایران کې له افغانانو سره چلند کله ناکله خونړی سوی او د یوې لانجې په توګه یادیږي. سپکاوی وهل، ټکول، شکنجه، سیند ته اچول او موټرو ته اور اچول له هغو پیښو دي چې په تیرو میاشتو کې د ایران ځواکونه ورباندې تورن سوي. لومړۍ پیښه د ثور په 12مه نیټه هغه مهال رامنځته سوه چې ایراني پولیساتو یو شمیر افغانان چې د کار په لټه وو وهلې، ډبولې او وروسته یې اړیستلې چې ځانونه د هریرود سیند اوبو ته واچوي. د افغانستان په لټنې ښیي چې له هغوی په دې پیښه کې 12 کسان وژل سول. وروسته یو موټر چې افغان کډوال پکښې سپاره وو په جوزا میاشت کې د ایران د پولیسو له ډزو سره مخامخ سو. په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل سول او 9 نور ټپیان سول. د افغانستان او ایران د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ د چونګاښ په 2مه خپره سوه راغلي چې تهران د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رسنیو ته په استولي پیغام کې د ایران د ژمنې یادونه کړې ده.
په دې برخه کې دواړو اړخونو موخې ته د رسیدو لپاره د وروستیو پیښو په هکله د څېړنو پایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتر ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ.
د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته خپل 2 ورځنی سفر د 1 شنبه په ورځ د چونګاښ په لومړۍ نیټه پیل کړ او د 2 شنبه په ماښام یې پای ته ورساوه او کابل ته ستون سو. د په دې سفر کې د ایران د بهرنیو کورنیو ملاتړ، کار او ټولنیزې پرمختیا له وزیرانو او ملي امنیت له سلاکار سره ولیدل. ایرانی چارواکو له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې تر خپل وسه به د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړو لوریو پرون په ګډه اعلامیه کې همداراز ویلي چې دواړو لوریو ته تر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په هدف په جدي تدابیر ونیسي. ایران او افغانستان 9.6 کیلومتره پوله لري چې ایران ته د افغانانو د انساني قاچاق او له هغه ځایه ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د تګ لویه لاره ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تیرونی په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د ملي امنیت شورا دفتر رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي په تېره اونۍ کې طالبانو 141 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي امنیت شورا همداراز وایي چې طالبان باید له بینال افغاني خبرو وړاندې ټول بندیان خوشي کړي. طالبان همدا مني او وایي چې له دوی سره ټول بندیان به آزادوي. د فیروزي عزیزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د تاوتریخوالي لاړخه په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ بولي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي په تیرونۍ کې طالبانو تر بل هر وخت زیات تاوتریخوالی کړی دی.
تیرونۍ طالبانو په 13 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس، دوی تاوتریخوالی ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
لاندغه دفتر نه رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرونۍ کې طالبانو په 22 ولایتونو کې 422 ترهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 291 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په حواله په دې ترڅ کې 148 ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیله مندۍ زیاتې شوي او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فضا درمسته کېدو په هدف د تاوتریخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بندیانو آزادول شرط ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پیشرط نه بولی، خو وایي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بندیان دي خلاص کړي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري له 3000 اضافه نور طالبان هم له بند خوسی سوي، خو په خبره یې د دواړو طرفونو د بندیانو دقیق شمیر باید نهایی سي. طالبان هم مني چې د دوی لوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزادوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي، او همدارنګه په خبره یې په اخترونو، روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړي دي. بلخوا د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل دې پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه ودا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي، او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دې خوشی شي. مطلوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبر هم کړو چې وخت او ځای هم معلوموي. اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوحه به په اوس وخت کې، او وخت دا یو خبره شته چې ما اوریدلې چې سمې کسان په د دې مذاکراتو په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه ځنډیږي، او هماغه کسان چې روغ وي هغه دې لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې وسنۍ پیل سوې پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت لوري له 3000 زیات طالبان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهمنامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، د خبری مجله په دې برخه کې تاسو د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم. د نن ورځې مخکتنه فریبا ظاهر کړی ده.
یورو ایشیا ریویو خبرونې د جنوبی آسیا له لیدلوري د افغانستان پر راتلونکي یوه مقاله لیکلې، او په هغه کې د هند او پاکستان پر رول تبصره کړې ده. لیکوال زیاتوي، پاکستان واضح کړی چې په افغانستان کې د هند حضور نسی منلی. هند بیا پاکستان د افغانستان د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ ګڼي. د لیکوال په خبره دې ته په کتو چې د ولسمشر ټرمپ اداره له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو پلان پر مخ وړلو ته دوام ورکوي او افغانستان له ترهګرۍ سره مبارزه کې پرېږدي، نو په داسې حالاتو کې ښایي هند له طالبانو سره د اړیکو پر درلودلو غور وکړي. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې هیوادونه د شی راتلونکي لپاره د یو بل پر وړاندې نه، بلکې د یو بل تر څنګ باید ودرېږي. د افغانستان حکومت تل پر پاکستان دا تورونه لګولي چې په افغانستان کې یاغي ډلې تمویلوي چې د خپل د جګړې د ختمېدو او د افغانستان د سولې پر وړاندې یو خنډ بلل کېږي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د جګړو د دوام په اړه په یو تازه راپور کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالبانو تر بل هر وخت بریدونه ډېر کړي دي، او تیرونه یې په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بللې ده. د دغه دفتر په خبره په تیرونه کې طالبانو 1041 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سکه او هندو اقلیت پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکلې دي. په مطلب کې لولو چې په امریکا متحده ایالاتو کې د دې اقلیت غړو تایید کړي چې یو افغان سکه 4 ورځې د مخه په پکتیا ولایت کې تشتول سوی دی. دغه کس په یو سیمه ییز درمسال کې مرستندوی و. ورځپاڼه لیکي چې د ندام سنگ د تشتولو په دوام په امریکا متحده ایالاتو کې میشتو افغان سکانو د هند له حکومت غوښتي چې له افغانستان څخه هند ته د دغه اقلیت د لیږد په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه په پکتیا کې د یادې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د سکانو پر یوه درنسال خونړۍ برید وسو چې مسؤلیت یې دایش ډلې واخیست. په هغه برید کې 9 تنه وژل شوي او 13 نور د افغانستان د سکه او هندوانو د اقلیت څخه ټپیان شول. د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت یوازینی غړي نارندرا سنگ خالصه د دایش وسلواله ډله نه یوازې د دې اقلیت، بلکې د ټولو افغانانو لپاره یو ګواښ وباله.
له ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وی د کووید 19 ناروغي پر وړاندې به د نړۍ د نیمای انسانانو واکسین دوه نیم کاله وخت ونیسي، که څه هم د دې ویروس پر ضد تر اوسه هیڅ واکسین نه دی جوړ شوی، خو په دې برخه کې چټکې هڅې روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولې نړۍ د خلکو د یو موټی کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
نړیوالو ته به چې د کورونا ویروس اندېښنه ورځ تر بلې جدي کېږي، د دې ویروس د واکسین تولید او عرضه یو زیری وي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډېر وخت به ونیسي چې واکسین ټولو ته ورسیږي. کورونا ویروس ته د رسیدو په چارو کې د دې سازمان ځانګړي استازی ډیوډ نیبارو د دوشنبې په ورځ د جون په 22مه په ژنیو ښار کې په یوه ویډیوي کانفرانس کې وویل د ده په باور ټولو نړیوالو ته د واکسینو رسول دوه نیم کاله وخت نیسي.
Two and a half years, really.
دوی وایي د کورونا ویروس واکسین ته به په ټوله نړۍ کې د لاسرسي لپاره دوه نیم کاله وخت ته اړتیا وي، خو هیله لرم زه ناسم ثابت سمه واکسین تر دې مخکې ټولو ته ورسیږي. فکر کوم تر ټولو ښه فرضیه همدا ده چې ډیر وخت به ونیسي، تر ټولو ژر موده به دوه نیم کاله وي. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین په مطالعه او ازموینه بوخت دي، خو تر اوسه یې پر خلکو سل په سل کې تطبیق نتیجه نه ده ورکړې. د امریکایي ډاکټرانو اټکل همدا دی چې د روان کال تر پایه او یا هم د 2021 کال په پیل کې به د کووید 19 واکسین جوړ سي، خو د نړۍ 1 میلیارد نفوس ته رسول به ډیر وخت ونیسي. د دوشنبې په ورځ په نړۍ کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر 9 میلیونه زیات سو. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گریسیوس د دوشنبه په ورځ په یوه ویډیوي کانفرنس کې وویل چې په درو میاشتو کې لومړی ځل په ویروس اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون زیات سو، خو اوس په تیر اوو ورځو کې په نړۍ کې 1 میلیون کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. گریسیوس د دې ویروس پر وړاندې په مبارزه کې د نړیوالو د یووالي غوښتنه وکړه. دوی وایي تر ټولو لوی تهدید چې ورسره مخامخ یو یوازې ویروس نه دی، بلکې د نړۍ او مشرانو یووالی دی. موږ په یو ویشل شوې نړۍ کې دې ویروس ته ماتې نه شو ورکولای. امریکا او چین د کورونا ویروس پر موضوع له یو بل سره اختلاف لري. د امریکا ولسمشر وایي چینایي ساینس پوهانو دا ویروس د ووهان په لابراتوار کې جوړ کړی، خو چین دا تورونه ردوي. اوس مهال تر امریکا وروسته برازیل، روسیا او هند تر ټولو ډېرې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په اروپا کې تر پیښو کمیدو وروسته اوس امریکا او جنوبي آسیا د کورونا ویروس په مرکز بدلې شوې دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغي پر وړاندې به د نړۍ د نیمای انسانانو واکسین دوه نیم کاله وخت ونیسي، او د نړۍ له انسانانو غواړي چې په دې برخه کې سره یو موټی شي. ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس کلورا مال واقع دم چې په ډیره حاده پورې دا پیښه زیاده شوې ده او خارک کړل نه مراکوي. د هلمند ټول وګړي باید چې کرنچین مراد کې او کرنا جدي ونیسي، ځکه چې کورونا هیڅ درمان نه لري چې یعنې په هغه جوړ شي. نو دوی باید چې په کور کې کرنچین واوسي، د ماسک استفاده وکړي، او داسې بالاخره د صابون څخه لاتراپو ډېر خلک دغه کرنچین نه مراته یې. دوی هم باید چې کورونا جدي ونیسي او په کور کې کرنچین واوسي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه زه لاکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. اروپایي ټولنې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د 15 څارنوالانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. 15 څارنوالان پرون په د سابز ولسوالۍ کې ووژل شول. هند د یو افغان سکھ ندان سنگ برمته نیول کېدل په سختو ټکو غندلې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې د هند حکومت له افغانستان سره په تماس کې دی چې په افغانستان کې د سکانو او هندو اقلیتونو خوندیتوب تضمین شي. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر د پرانستل کېدو اقدام د هیواد د اقتصاد لپاره مهم دی. امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه خپل دوه ورځني مذاکرات پرون دوشنبه په ویانا کې پیل کړل. او د ایران لخوا په خوراکي موادو بار لومړنۍ کشتۍ وینزویلا ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس وایي چې په خوراکي موادو او لومړنیو اړتیاو بار بیړۍ کاراکاس ساحل ته رسیدلې ده.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
وعلیکم السلام، نوم مدینه ده، د کابل خار اوسیدونکی یم.
مدینه جانې، زه ګورم ستا مخې ته رنگ رنگ مرۍ پرتې دي، په دا مرۍ باندې څه کوې؟
دا مرۍ باندې ځان ته غاړکۍ، پایزې او داسې شیان جوړوم.
ښه، د مرۍ اوبدل دې چیرته زده کړې دي؟
د مرۍ اوبدل مې مور سره زده کړې دي.
ها، مور سره دې زده کړې دي؟ څنګه، مکتب ته ځې، کورس ته ځې، کنه یوازې مرۍ اوبدې؟
ځکه چې تاسو هم پوهیږي اوس قرنټین ده، او قرنټین کې مکتبونه او کورسونه رخصت دي، نو زه هم د خپل درسونه تر څنګ مرۍ اوبدم تر څو چې سات مې تیر شي.
ښه، په مرۍ کې دې تر اوسه پورې ځان ته څه اوبدلې دي؟
د مرۍ نه تر اوسه مې غاړکۍ اوبدلې دي، دغه پایزیب مې اوبدلې دي، او نور ډېر شیان مې اوبدلې دي.
ښه، څنګه کوم شیان چې اوبدې بازار دپاره یې هم وړې خرڅوي؟
نه، دا شوقي شیان دي، او دا یوازې ځان ته اوږدم، ځکه چې زه پیسې ته اړتیا نه لرم او بازار ته یې هم نه لیږم.
ښه، ډېر ښه. په دا کومو شیانو کې چې دي اوبدلې دي، ډېر رنګونه دي پکې کارولي دي، ستا د خوښې رنګونه کوم دي؟ او دغو مریو رنګونه که راته ووایست، ځکه چې دلته دې ډېرې مرۍ سره ګډوډ کړي دي.
او زما د خوښې رنګونه یو سور دي او بل سپین دي، او دلته زه ډېر رنګونه د مریو لرم، لکه دلته زرغون دي، سپین دي، سور دي، تور دي، نارنجي دي، زیړ دي، او ډېر رنګونه ده، او د ټولو نه استفاده کوم.
ښه، ډېر ښه. اوس خو وزګاره یې، او مکتبونه هم نشته، کورس هم نشته، څنګه د ملګرو لپاره دې څه اوبدلې دي؟ ملګرو لپاره په مرایو کې دې څه جوړ کړي دي؟
او جوړ کړی مې دی، لکه زه خپل خور ته مې یو غاړکۍ جوړ کړ.
ښه، ډېر ښه. مدینه جانې، د مرۍ اوبدلو تر څنګ د مکتب درسونه، نور درسونه تکراروي په کور کې که څنګه؟
هو، ما مخې هم وویلې زه د کورس درسونه او د مکتب درسونه وایم، خو د دې لپاره چې زړه مې تنګ نه شي په کور کې کښېنم، از مرۍ اوږدم.
ښه مدینه جان، ډېره زیاته مننه.
ستاسو نه هم مننه.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په څو شیبو کې تاسو ته د ستاسو پیغامونه خبرو چې په دې خبرونه کې را رسیدلی دي. او خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکلي، د سولې په پروسه کې د سولې د پروسې په نوم څه نشته، یوازې د امریکا او پاکستان ترمنځ معامله روانه ده. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي نه لیکلي، د ایران حکومت هر وخت د مجبورو افغان کډوالو سره بند پد چلند کوي، حکومت باید سپینې خبرې ورسره وکړي. او اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، که تاوتریخوالی همداسې دوام وکړي نو د سولې خوب به مو همداسې خوب پاتې شي. و بجې